له د سیلابونو د راوتلو امکان شته او له اړوندو چارواکو څخه غوښتي چې د سیلابونو له زیان څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په هند او پاکستان کې د سختو ورښتونو او طوفانونو په لړ کې دا مهال د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم د باران او واورې ورېدل پیل شوي او اټکل کیږي چې دا ورښتونه به د دې اونۍ تر پایه شدت ومومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو مسؤل قاسم رحیمي امریکا غږ ته وویل د دغې ادارې څېړنې ښیي چې د روانې اونۍ تر پایه به دا ورښتونه چې له سختو طوفانونو سره به مل وي شدت ومومي او له امله به یې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سیلابونه راووځي. هغه وویل د دې وړاندوینې په پایله کې هغه څه چې زموږ لپاره مهم دي او ارزښت لري دا دي چې دولتي بنسټونه له طبیعي پیښو سره د مبارزې موظف بنسټونه دغه راز د افغانستان رسنۍ او هغه کسان چې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري لږ تر لږه دغه اطلاعات او اټکلونه په جدي ډول خلکو ته ورسوي تر څو موږ لازم تدابیر په واک کې ولرو. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د افغانستان د مرکزی سیمو په ګډون غربي، شمالي او جنوبي ولایتونو په ځینو برخو کې له 15 نه تر 30 ملي متر پورې د ورښتونو اټکل شوی. یو شمیر کابل میشتي چې دغه وړاندوینو اندېښمن کړي وایي حکومت دې وار له مخه خلکو ته د عامه پوهاوي او مرستې رسونې په برخو کې لاس په کار شي. د کابل ښار یو اوسیدونکی فرهاد نوري وایي
دولت باید په هغو سیمو کې چې خلک له دغو پیښو نه ډېر سخت زیانمن کیږي په هغو سیمو کې باید خپلې مرستې مخته وخت ورسوي او خلکو ته خدمت وکړي. که څه هم دولت په دې کار کې همیشه پاتې راغلی خو دا ځل دې بېغوري نه کوي او په خپل وخت د خلکو ته مرستې ورسوي.
جمشید د کابل ښار بل اوسیدونکی دی.
بعض از خانه ها است که
هغه وایي په اکثرو ځایونو کې یو شمېر داسې کورونه دي چې غرونو ته نږدې دي، سیندونو ته نږدې دي، چې لږ وخت سره مخ دي. دولت باید خپل تیاری ونیسي تر څو له خلکو سره مرسته وکړي او زموږ هیوادوال زیانمن نه
شي.
خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک امریکا غږ ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د احتمالي طبیعي پیښو له زیان څخه د خلکو د ژغورنې په برخه کې اړین تیاری نیولی دی. هغه د دغه تیاری د څرنګوالي په اړه وویل د مثال په توګه د نقدو پیسو امکانات دي چې موږ ولایتونو ته لیږدولي دي، د خوراکي توکو زیرمې دي چې په ولایتونو کې هم دي او د افغانستان د مهمو ولایتونو د حوزو په کچه هم شته. په ورته وخت کې غیر خوراکي توکي دي چې پکې خیمې، کمپلې او نور هغه اړین توکي شامل دي چې اړتیا یې لیدل کیږي او موږ یې خلکو ته ورسوو، او نور هغه وسایط چې د خلکو د ژغورنې لپاره ترې کار اخیستل کیږي او د دولت په وس کې دي د ولایتونو په کچه شته دي. او که له دې زیاتو مرستو ته اړتیا وي نو موږ کولی شو چې له خصوصي سکتور څخه هم مرسته وغواړو. ښاغلی برمک زیاته کړه چې د افغان حکومت تر څنګ د مرستې رسونې نړیوالو مؤسسو هم چمتووالی ښودلی چې د کومې ناوړې پیښې د رامنځته کیدو پر وخت د خلکو مرستې ته ودانګي. هغه له خلکو څخه هم وغوښتل چې د احتمالي سیلابونو له زیان څخه د ځان ساتنې په خاطر له هغو سیمو څخه چې د ورښتونو له امله پکې د سیلابونو د راوتلو امکان شته خوندي ځایونو ته لاړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا کندز بغلان ترمن د لوی لارې په اوږدو کې د مسافر موټر د وسلواله لخوا چور کیږي. له مخامه وروسته په دغه لار مسافر تګ راتګ نه کوي. ګلرحیم نیازمن په حق له رپورټ راکوي.
د قندوز له سقوط وروسته د بغلان قندوز پر لوی لار د پولیسو زیاتې پوستې جوړې شوې، خو اوس هم د دغه لارې مسافر شکایت لري چې د شپې د تیارې له خورېدو وروسته په دغه لار مسافر تګ راتګ نشي کولی. د بغلان قندوز پر لوی لار جری خشک هغه سیمه ده چې د مسافرو موټرې پکې چور کیږي. د دغې سیمې شاوخوا که څه هم د پولیسو پوستې موجود دي، خو د ګڼو ونو موجودیت وسلوالو غلو ته زمینه برابر کړې ده. د کابل قندوز د لارې موټر چلوونکي وایي چې وسلوال غله د مسافرو د چور لپاره د ماخام له تیارې وروسته د قیر سرک په سر د غلا لپاره دریږي. د قندوز کابل موټروان تازمیر د وسلوالو د غلاو په اړه داسې وایي.
ما نوم تازمیر د کابل قندوز لنګ کار کوم. کله چې ډیر منیار وی لکه ورځم وی کنه هر وخت شپې بشرات لري بعد لا ته بجو نه غلو برالو سوالې اوس دی ورځ منیار هم رالو سید کلاس بجی دولس بجی تاسو نو هر وخت رالو سید په دور ورځ مخ کې الکان نو سکړي وی لاره کې پیسې ته اخیسته امل موټروان اخیسته امل سورلو اخیسته.
محمد اجان یو بل موټروان دی. هغه وای چې دوی کله کابل څخه قندوز ته راځي او د بغلان په سیمه کې پرې ماخام شي نو شپه په هوټل کې کوي او لویری کورته نزي.
نمنګه موټروانان نک منګه خپل نن بده هغه ډیر هغه یو دا کمبتی والی سم نولونه پازاب یو او مخکې به خو موږ تلو راتلو بلار کې مشکل نه وو متاسفانه وینن وای چې نن نمنګ حکومت موږ تامینات نسنی وای سمنګه په دې لار قرار لاړ سو قرار راسو
نورلا بیا وای چې اوس خو سهار مهال هم په بغلان کې وسلوال غلاګانی کوي. دوی د لوی لارې پر سر د محلي پولیسو یا د دولت د ملاتړ وسلوالو یادونه کوي چې په غلاو کې لاس لري.
غله سيدي هر وخت د شپې هم درېږي یا خوسار درېږي. غله خدای چې غله بیا بیرحمه خلک دی وروره بس راځي را چپه دي کوره دیواله خو دی وټه پي باید به دار سه پیسې دی وروره ګلمانه اغم درنه واخلي. نو د سيده مونږ د دولت نه انده خاص غواړو چې د غلارې امنیت وکړي مونږ ته چې غلو نه مونږ بیغمه سو دولت نه کوي وروره ګلمانه خپل مونږ له دلی دي وروره دي خپل د غرب کان دي د خپل د غلي دي وروره چې د غرب کان شي غله نه وای ولا که مونږ او مخکې خو د شپې هم درې د غله وستي ورځي سار دي درې اته بجې دغه ته ورځي مونږه موټر بوتل خلک راټا کړ لیک سره منیاري وروګل ما بس خلک مختره اوځي ټوپک ته پلاس کی شور نه خو یوسو کو دغه دم کش کی پیسې هم نه واخلي.
د بغلان ولایت امنیتی چارواکي بیا وایي چې لتیرو دو میشتو را په دی خوې د بغلان قندس پر لوی لار زای زای امنیتی پوسټي جوړی کړي او د دغه لارې امنیتی نیولې دي. امنیتی چارواکي مانی چې د بغلان قندس پر لوی لار به وسلوالو کسانو غلا غانی کولې او ټول هغه مسافر به چور کول چې ل دغه لارې به تیرېدل خو وایي چې اوسې مخ نیول شوې ده. ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
دا نن شپې د ادبي ډيري قدر منوریدونکو سلام سو کال اوسي. ادبي کره کتنه او ادبي تحلیل څه ته وي؟ د نن شپې په روانه ادبي خبرونه کې په امدي موضوع له لیکوال او شاعر ګل رحمان الرحماني سره غږیږو. خو د خبرونه پروډوسر وایي چې د تل پتیر البته په نور خبرونه کې یعنی د تل پتیر نه خو د نور خبرونه برخلاف په پا پایل کې یو موسیقي وي تاسو ته چمتو کړی ده. هغه اورو بیرته به د قدرمن میلمنه په ټاکلې موضوع بس او پښتنه ته دوام ورکو او پښتنه به البته پایل کو.
ماجیکا شغم دی راشی لکمر دی او جانا رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا روانه ادبی خبرونه قدر مناوریدونکو بیا هم ستړي مشي مننه چې خپل خبرونه اوري دا د امدا شیبه را رسیدلې چې خپل قدرمن میلمه د نن شپې د ادبي خبرونه ملما لیکوال او شاعر ګل رحمان رحمانی ته خراج لاسویم. رحمانی صاحب ستړی مشي
ډیر مننه ناشنا صاحب تاسو هم ستړي مشي تاسو ته او د خبرونه ټولو درنو اوریدونکو ته خپل وار سره زام سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د یوې د قناعت وړ موضوعات او څنګه ډول په دغه موضوع کې هغه مسایل وړاندې کړو چې د دوی د ادبي پوهې په لوړاوي او د پښتنو په حال کې باندې ودرلودلی شي.
مننه رحمانی صاحب چې بیا هم زموږ بلنه منلې ده. البته اوریدونکو ته وایو چې د میاشت هماغه اونۍ را رسیدلې چې باید بیا هم تاسو ته زیری درکوم چې رحمانی صاحب را سره میلمه ده او د موضوع په اکلم هم تاسو مخکې ویلو چې ادبي کره کتنه او ادبي تحلیل څه ته وایي. نو رحمانی صاحب په پایل کې راته همدا پوښتنه ځواب کې بیا به جزئیات ته لاړ شو.
ډیره مننه آشنا صاحب. پسر خو باید دغه یو موضوع نوازی کړو چې ادبیات ادبی اثر او پټوله کې ادبی بهیرونه د خپل ژوند د پایښت او بیر اخره د نویوالی او پټوله کې د ژوندۍ کې دوله پر ژوندۍ پاتې کې دوله لپاره کارکتنې ته اړ دي. او کچیرته په ادبی اثرو کې کارکتنه نه نو د ادبیاتو پرمختګ یا د هغه منجمد یا ولاړ حالت نه د ادبی اثرو د ادبی بهیرونو په راستلو کې به موږ پاتې راغلی وو. یعنی دا ادبی کارکتنه ده چې موږ ته د ادبی اثرو یا پټوله کې د ادبیاتو هغه ورکړونه یا خودن اړخونه یا پټوله کې ولاړ اړخونه دا ټول راپیژني او موږ بل اخر هم به لارې ته رهبری کوي او یا د ادبیات سره لدې لارې مرسته کوي چې نوایواله خوځښت پکې راشي. لکه څنګه چې نور علوم د پرمختګ په حال کې دي همدغه سي ادبیات هم نوی شي او ادبی اثر هم په نوښت او نوې بڼه رامنځته شي. تر کومه چې بیا د کره کتنې خبره ده او په ځانګړي ډول کله چې موږ د ادبی کره کتنې خبره کوو دا معنی چې کره کتنه موږ له عمومیت نه راوباسو یا عمومي بڼې نه راوباسو او په ادبی اثارو پورې تړو. تر کومه چې د ادبی کره کتنې خبره مطرح ده د اوسنیو تعریفونو یا د ادبی کره کتنې د پخوانیو تعریفونو ترمنځ کړه هغه یو توپیر ته لاړ شو نو په ډاګه راته معلومیږي چې اوسنۍ ادبي کره کتنه او هغه ادبي کره کتنه چې پخوا د اثارو په اړه مطرح وه بیخي توپیر لري، زیات توپیر لري. په دې
معنی مننه رحماني صاحب یو خبر ته اشاره وکړه چې ما سره دا پوښتنه وه توپیر په څه شي کې دی؟
بله راځم. اصلاً که چیرته راشو دغه ادبي کره کتنه پخوا په ادبي اثارو کې یوازې د عیبونو یا د منفي اړخونو رابرسیره کولو لپاره مطرح وه. یعنی هغه دودیز ادبي کره کتنه که موږ وګورو د هغوی کره کتونکو یا په دوی کې ښه کره کتونکی هغه و چې د ادبي اثارو ډېر عیبونه یا منفي خواوې یا نیمګړې خواوې به یې رابرسیره کولې او په ګوته کولې به یې او یوازې د اثارو د منفي خواوو بری ته به چمتو ناستو چې په دې ډول تر ډېره پورې دغه بهیر دوام وکړ. خو مګر اوسنۍ ادبي کره کتنه بیا د دې که ووایي چې بیخي کلي خلاف ده او د ادبي کره کتونکو نه غوښتنه اول همدغه ده چې دوی د هڅه نه کوي چې د اثر په منفي خواوو د پیل وکړي. دوی د هڅه وکړي چې د مثبت زاویې نه یا د اثارو یا د ادبي اثارو هغه د مثبت پوینټونو نه د پیل وکړي او ښېګڼې د رابرسیره کړي. دغه دودي د برخې تکبیر ته بیا هم ستانه شو. تر کومه چې د نقد خبره ده یا د نقاد خبره ده، یعنی که هغه د تسمیې وجې یا د پیدایښت هغه پیلامې ته سړی راشي په عربو کې کله چې هلته پیسې نه وي یوازې دغه پیسې یا راکړه ورکړه په سپین او سرو زرو باندې کېدله. خو دلته به کله کله بیا د سرو زرو سره دنو کسانو مس ګډول او دا مس به بیا د سرو زرو په بانه تېرول او خلکو ته به ورکول چې دا یو جال یا درغلي وه. په دغه وخت کې به داسې یو کس موجود و چې دغه سره زر معلومولی شو، یعنی دا ایښودلی شو چې څومره مس پکې ګډ دي او څومره سوچه دي. نو دا چې هغه ناچل سره زر معلوم کړي یا مس یې معلوم کړي دغه کس ته دوی نقاد ویل. دا مانا چې لږ کولی شو چې هغه ناچله یا خراب یا جعلي سره زر بیل کړي یې وښایي چې دا مس دي. نو د هماغه مهال نه که تاسو دغه برخه ته هم ځیر شئ نو دغسې د منفي اړخنه را مطرح ده. یعنی دا مانا چې یوازې هغه ناچل یا ناسم به یې معلومول. دې نه معلومه ده چې همغه وخت د دغه تعریف لمخه یادی تعریف د پام سره پاسارو کې منفي خوای مطرح کېدل او بل مهمه خبره ده چې اوس دغه موضوع به خي پراخه شوې ده یعنی ادبی حرکتونه له نور علوم او سیاړي کې پیدا شوې دي چې د خبرونې په وګړو کې بده تام راشو او خبره باندې
مننه رحماني صاحب یو حرکتون کې باید په کوم برخه کې څه رقم معلومات ولري چې بیا یو ادبی اثر باندې حرکتونه وکړي او لیکي او څه
بله اڅرنګم چې وړاندې دا ونه وکړه ادبی کارکتنه د ادبی اثرو پړه یعنی ډېر پیچلې په هدف سره ورته وایي ځکه چې لومړی خو ادبی کارکتون کای باید پدې پوښي یا موږ باید پدې وپوښي چې د یو اثر باندې کارکتنه کوي هدا یو لیکوال په ادبی اثر باندې کارکتنه کوي نو معنا دا ده چې د پوها او خلاقیت خپل د اثر لپنځون کې خلوړ دی ځکه خلوړ نه وي بیا د هغه اثر هغه ښیګڼې یا د لوستونکو نه پټې خواوي یا هغه څه چې خبرې ور باندې نه دي شوي یا په تیاره کې پاتې دي او تت پاتې دي په دې باندې خبرې نشي کولای نو دا خپل د همدې معنا لري چې د ادبی کار کسن کې پوها ورتیا او لیاقت تر لیکوال یو څه اوچت دی یا په بل معنا چې دی د ادبی اثارو د لوستنې او د تحلیل ژوره پوهه لري په همدې اساس باندې دی پریکړه او قضاوت کولای شي او بل اخره هغه رابطه چې باید د اثر د لوستونکي او خپله د لیکوال ترمنځ وي یوازې همدای ټینګولی شي او لوستونکي ته هغه ټکي چې د هغه ذهن پوهه نه ور باندې رسیږي په ښه ډول څرګندولای شي یعنی د ادبی اثرو یو مهمه خو خپل د ادبی اثر لوستونکي دی او موږ باید د ادبی اثر د لوستونکو نه د کره کتونکو د پوهې یا خپل د لیکوال د پوهې او تحلیل تمونه لرو بلکې دا غړي کچه اسانه کوي او ټینګوي دا فقط کې خپل ادبی کره کتونکو
بله بله رحماني صاحب یعنی مقصد دا چې کره کتونکو باید د اصلي لیکوال نه معلومات ډیر ولري په معلوماتو کې باید لاس بره چې ترڅو هغه ادبی اثر ورځي او اصلاح شوی بڼه بیرته ټولنې ته یا لوستونکو ته لاس کې
بله بله یو هو دا خبره ده او بل د نور په هنو سره یعنی وسنی ادبی اثر کو وګورو موږ وچ پوچا په ادبیاتو کې نه دي محدود یا وچ پوچا ځانګړي ادبی اثر نه دي بلکې وسنی ادبی اثر تاسو وګورئ د موضوع موتیف او پیغام یا مضمون لاړخه وسنی ادبی اثر لا ټولن په هنې او ارواح په هنې حتی د مذهب او سیاست سره هم ژورې اړیکې لري نو که چیرته د لیکوال په او بخې د کرکتون کې پوها تش په ادبیاتو پورې محدود وي او د ادبی اصول او د ادبی قواعد سره آشنا نه وي او دا غ نور علوم سره چې مخکې مې یادونه وکړه آشنایی ونه لري په هونه لري نو شاید د ادبی اثر په ځنو داسې برخو کې چې په دغه علوم پورې اړوند وي د هغه جواب چې نه بخون کوي نه وي په همدې دلیل باندې کله کله هغه کارکتون کې چې د پوهې او د استعداد یا د تحلیل کا چړې رلوړه نه وي د خپل خامۍ خپل ناپوهي په خپل اثر او لیکوال ورته دی او دا فکر کوي یا د ادبی اثر لوستونکو ته دا ښیي چې دا غنی دی هغه نیمګړتیا ده د زلري حال دا چې په واقعیت کې به خبره داسې نه د قضاوت بناستم یا به پناسمو دلایلو یا غیر منطقي استدلال باندې ولاړ دي
بله مننه رحماني صاحب د کرکتنې بڼه نظر د لیکوال لیکنه ته فرق لري کنه یو ستاندارد دی چې باید هغه په ټولو لیکونو کې مراعات شي دغه خو اصول چې کوم تاسو ویل چې باید منفي او مثبت اړخ په نظر کې ونیول شي او پوها باید د کرکتون کې تر اصلي لیکوالم ډیری دغه یو موضوع ده د کرکتنې په برخه کې خو وروسته بیا دغه شعر کې سپین شعر دی آزاد شعر دی مثلا کلاسیک شعر دی یا په لیکنه کې ادبی ټوټی دی نور د نثرونو بڼه ده نظر د لیکوال د لیکنې نوې ته کرکتنه فرق لري کنه اصول یو اصول دی چې باید ټول کې مراعات شي
بله اصلا تر کومه چې موږ په ادبی کرکتنه باندې خبرې کوو د ادبی کرکتنه لپاره یو مهمه خبره دا ده چې کرکتونکي باید د ادبی اثر عظمت بیان کړي لکه څنګه چې وړاندې ویل وس معاصره کرکتنه په ډیرو منفي ټکو په څنګه ګرځي یا منفي ګرا کرکتنه نه دای هڅه کوي چې د ادبی اثر عظمت بیان کړي او بل اخر د مستون کې توخی چې دا اثر څومره ادبی ارزښت لري او په کوم لاملونو او دا لاملونه
رحماني صاحب او بخی خبرم په ګل بدله کچیرته یو اثر کې مثلا نیمګړتیا وی ډیری ما غونډه یو لیکوال مثلا زکه ځانته لیکوال وی ما غونډه یو څوک پاتېږي یو اثر ولي کې چې هغه کې غلطی نه ډیری نو دلته اوس د کرکتون کې وظیفه څه ده باید هغه هغه مثبت برخه ته باید ورته ډیر پام وکړي تراله چې د غلطی نه وړه کې نو به دې کې څه ورغړي
تاس خبر درسته پر ځای ده زما هدف د ادبی کرکتنې لپاره نه یعنی موږ اوس په د ادبی کرکتنې کې یا ادبی کرکتن کې غتر زوډول داس نه دي چې د پلومري زل د اثر منفي خوا او تراشي او د منفي خوا نه پایلو کتابه تبعید شي د شاید په ادبی اثرو کې هیڅ مکمل اثر پیدا نه شو کړی بشپړ اثر ونه لرو چې یعنی دا قضاوت وکړي چې هیڅ نیمګړتیا به ونه لري او که چیرته په پایلو نیمګړتیا باندې پایلو کې شاید امره کلاسیک یا د ادبی کرکتنې دودیز ډول پایلو لري زموږ هدف دا دی چې په ادبی کرکتنې کې د مثبت ورکونو یا د ښېګڼو له بیان وروسته تبعید شي منفي خواوې هم ذکر کیږي او یادونه ورنه کیږي او ادبی کرکتنې یا کرکتون کې ار د چې دا دواړه ټکی روښانه کړی او پکې سرګندې کی او لوستونکو ته وښایي او د دلایل سره یعنی مستند بیان کی داسې نه چې یوازې یادونه وکړي او بل د اصول خبره تاسو وکړه هم په دغه ادبی کرکتنه کې لومړی ادبی کرکتون کې هغه د ادبی اثر معنوي تړاو یا عمومي معنی مفهوم او پیغام نه ای او بیا د ادبی اصول او قواعد پرانا کې هغه شرح کوي یا بیانوي هغه څه منفي خاوي وي دلایل وړاندې کوي چې د ادبی اصول یا د ادبی قواعد دغه ټکو یا دغه موازین او په پام سره نیمګړتیا وشته یا مثلا دغه اثر دغه خاوي پټي پاتې دي او که مثبت خاوي نو هغه په دغه اصول سره بیانوي او خودل کیږي یعنی هغه د نورو دیزو کلاسیکو کرکتنو یا د تاریخي کرکتنو غونډه د سیمه د چې د اصول یو لیست مخه تا واچا یا بل اخر اثر د مغه لیست او د مغه مادوار او قوانین په باندې یو شرح کې ویشنه دلته تر ډیره ادبی اثر ته د انسان لژن سره تړاو ورکول کیږي د اوسنۍ نورو خورور په هنو سره له وړاندې مشیادونه وکړه هغه ته توجه کیږي البته په ټوله کې دا د کرکتون کې وزن ګټیا ده چې عادل او فووی باید د قاضي غونډې قضاوت وکړي کشیرته د کرکتنه یا شننه په احساساتو یا په تبعیض باندې بنای زه فکر کوم چې دلته موږ د ادبی کرکتنې له موضوع نه بیا وتلی او لیکوال نور موضوعات شرح کړي دي لومړی اصل او اساس هم دغه دی چې دای غواړي علم ته پراختیا ورکړي د اثر پټې خواوې را برسېره کړي او لوستونکو سره هغه سمطره کړي چې لوستونکو یې د لوستونکو په توګه کوي چې دا خبره ده مګر ادبی ارزښت او تحلیل یې د دله سوي نه وړي او بل اخره د ادبی کرکتنې کرکتون کې د سره مرسته کوي او د پیچلې برخه د هغه لپاره روښانوي او د هغه په ساده استلا کوي ذهن ور باندې خلاصوي
بله په اوسنۍ ادبیاتو کې د ادبی اثرو کرکتنه څنګه ګوري
بله دا هم ډیره ښه فرضای پښتنه ده وړاندې یو خبره ما کول وختل شي دا ځنی کسان یا ځنی کرکتن کی د ادبی کرکتن یا په ځانګړي ډول کرکتن ته د په خبره کوي په دې معنی چې کچیرته منفي خواوې پکې راځي هغه باید سترګې ته نه پټې نه کړي باید کې څرګندې کړي او د ښېګڼو یا د مثبتو برخو نه دفاع وکړي او وی خی چې په دغه اصول باندې دا برابر اثر دی د مثبت دی دا د لیکوال نو وخت چې په خوانو بیان شوی او یادغه مسله چې بیان شوی و ډیره کمزورې بیان کړې کدا شوی وي ډیره بخاره غلې و دا یو خبره او تر کومه چې د اوسنۍ ادبی اثر او ادبی کرکته نه ده یو خو هغه مسلکی برخه ده ځکه چې لیکوال باید په ادبیاتو کې مسلکی په حوالري تخصص ولري یاته باندې کوی یو اصول وسره شناوی او د منطقي استدلال لمخې یو مساله بیان کی او خپل معلومات شریک کړي سره د دې چې د لیکوال یا د ادبی اثر د خواند او کرکتون کی ترمن کله کله بدبینی یا کوایو په ساده چې کوبل خبره دی یو لامل دا دی چې زموږ په اوسنۍ کرکتنو کې یو څاغه منفي ګرا نظر شته دی نیمو تر ډیره په هغه منفي ټیو په سیګرځو او کچیرته یو ادبی اثر ډیر ښه غني عام ولري خو شاید زموږ په پاملرنه کې ته دومره نه شي لکه څومره چې هغه منفي خو ته ګرځو یعنی اوس په پښتو ادب کې یا د اوسنۍ پښتو ادبي بهیرونو کې موږ ته ګوته په شمار ادبی کرکتون کې لرو چې د ادبی اثر او فازمات او فروه او په هغه اوچت معنوي پیغام او ارزښ باندې بوهيږي. مګر هر څوک چې نظر ورکوي هغه کرکتون کوي نه دی او هغې ته باید د ادبي تحلیل نوم ورکړو، ځکه چې موږ وړاندې هم یادونه وکړه چې د ادبي اثارو د پېژندنې لپاره یا د ادبي کرکتنې د پیل لپاره د ادبي تحلیل مرحله لومړنۍ ده. یعنی شاید هر لوستونکی
څه فرق لري چې رحماني صاحب تاسو وایو چې کرکتون کې داسې ګوتو په شمیر دي او ځینې ادبي تحلیل ورکوي، دا ادبي تحلیل او کرکتنې فرق څه دی؟
بل اصلا ادبی تحلیل زموږ د ادبی اثرونه لومړی اخیستنه ده، لومړی پیژندنه ده. مثلا زه که د بیلګې په ډول شرح کوم، که څوک یو شعر ته راځي په شعر کې هغه د شعر د اساسي بنسټونه مثلا احساس، عاطفه، وزن او موسیقي، اتیا، آهنګ دا په ګوته کوي او په یوه شعر کې موږ ته راوښيي چې دا د شعر دا برخې دي. زه فکر کوم دا کره کتنه نه ده او ادبي تحلیل یې کړی دی اثر نه، چې د ادب عام لوستونکي هم دغه کار کولی شي. خو مګر که چېرته د دغو ټکو یا د دغو بنسټونو تړاو، کیفیت او څرنګوالی او په ټوله کې په دغه شعر کې راتګ او د شعر هغه عمومي ښکلاییز پیغام او خپله جوړښت او په ټوله کې شعري ارزښت او شعریت د هغوی په ورکړه یا د تړاو په رامنځته کولو باندې خبرې پیلېږي، دلته بیا موږ د ادبي کره کتنې کار پیل کړی شروع مور باندې کړی. د په همدې ډول مثلا که په لنډه کیسه کې یو کره کتونکی راځي یا د ادب یو لوستونکی راځي، مثلا په هغې کې ځینې برخې یا اړوندې برخې مثلا لکه د تلوسې، کشمکش، د غوټې، د اوج مسله، همدغسې نور مسایل د یوه لوستونکي لپاره شرح کوي او ښایي چې دغه موضوعات پکې وبښي چې په دغه کیسه کې دا ټکي په دې ځای کې راغلي دي او داسې دي. شاید دلته مو د ادبي تحلیل مسله شروع کړي، خو مګر کله چې د علمي موازینو د څنګوالي او څرنګوالي له اړخه څېړو او لوستونکي ته واضح کوو چې دا پیغام یا دا مسله څومره منطقي تړاو یا د ادبي اصولو په څومره رعایت سره دلته راغلي او لیکوال څومره ورنه استفاده کړي، نو دلته بیا موږ د ادبي کره کتنې کار پیل کړی دی چې د ادبي تحلیل نه ور وړاندې او یوه پیچلې مرحله ده. او د ادبي کره کتونکي پوهې او په ادبیاتو کې د صلاحیت او کوه په ټوله کې د کره کتنې لرو سره د هغه پاشنایي پورې ژوره اړیکه لري.
بله رحماني صاحب، د یو ادبي اثر په اصلاح کې کره کتنه څومره رول لوبوي د ستاسو په نظر چې څه اثر خپل په همدې ادبي اثر د کره کتنې اثر څنګه ګوري؟
اثر خو لا پرته ډیر زیات دی. یعنی کټوله مخکې ما یادونه وکړه چې د ادبیاتو د پرمختګ او د غوړېدو یا پټوله کې د یو معیاري او غوره ادب د رامنځته کولو لپاره که د کره کتنې لشتون او رول څخه منکر شو، زه فکر کوم چې دا به مو د پټوله کې د ادبیاتو ارزښت احترام نه وي کړی. نو هغه اثر چې ادبي کره کتنې نه وي شوی یا د ادبي اثارو هغه لیکوال چې له کره کتنې نه ویریږي او فکر کوي چې کره کتنه د هغه د اثارو ارزښت کموي یا د اثارو د ارزښت کمولو په مخه کیږي، زه فکر کوم دا به هم تېروتنه وي، ځکه چې که په هغه علمي اصولو باندې بینایي او واقعي کره کتنې او د یو ښه اثر د رامنځته کولو او په ژبه کې د کره او غوره اثارو د زیاتولو فکر اثره وي، نو له کره کتنې پرته بله لار نه لرو چې دا ډول اثار رامنځته کړو. ځکه چې شاید په یوه ژبه یا په ټوله کې د یو ژبې په ادبیاتو کې وخت په وخت سره ښه اثار او غوره اثار رامنځته شي، خو مګر که چېرته کره کتنه پر هغوی باندې نه وي دا به هم د ادب په غوړېدو کې مرسته ونه کړي. ځکه ښه اثر چې موږ ورته وایو دا د کره کتونکي له نظره وایو، کره کتونکي راته معلوم کړي چې دا ښه اثر دی. ولې ښه اثر دی؟ ځکه کره کتونکي هغه مثبتې خواوې بیانوي یا عیبونه یېم کله کله رابرسېره کوي او بالاخره یو بل کس چې ادبي اثر پنځوي یا دغه کره کتنه لولي په دې لحاظ باندې هغه کوشش کوي چې دې سره ځان عیار کړي. خصوصا دغه کره کتنه چې کېږي حتی دغه نظري کره کتنې ته د علم نوم ورکړل شوی دی، ځکه چې د ادبي اصولو د معیارونو یا د ادبي فنونو او صنایعو په برخه کې د لیکوال یا د ادبي اثر پنځونکی دوی لاس لري، هغه ته پام سره کړي. نو دا علمي برخه ده او دغه د عملي برخه کې اکثره بیا د لیکوال یا د کره کتنې چې په ذوق پورې اړه لري او هر څوک خپل نظر پکې ورکولی شي، وړاندې کولی شي او دا غلطه اصلا د کره کتونکي هغه خلاقیت وړتیا خو هم په ښه ډول څرګندېږي. نو زه فکر کوم چې لا شک پرته بیخي زیاته ونډه لري او د ادبي اثارو په پېژندلو او رامنځته کولو کې د کرکتن لارول څخه نه په تیر کې څوک منکر شوی او نه په اوسنی ادب کې به لدې څوک سرګې پټې کړلی شي.
رحماني صاحب یو ژوندی مثال د لیکوالانو شاعرانو د جملې نه تاسې هستې چې نن راسره نیک مرغه په خبرونه کې میلمه تاسې هم ډیر آثار لرې کتابونه هم چاپ شوي دي. کرکتنې برخه ته هم څومره توجه کړې ده؟ آیا ماغسې لکه څنګه چې تاسو نظر ورکړه همداسې وړ کاست هم کتابونه سپارلي دي او دا پوښتنه ځواب کوي؟ بله پوښتنه هم لرم مهرباني.
بله لشک پرته چې هر اثر چې رامنځته کیږي یو ځل باید لیکوال تر ځان پو یا هغه کس چې پوهیږي تر د په دې اثرو یا په دغه موضوع کې زیات حاکمیت لري وایسپاري. سره د دې چې د خپل دغه د لوستونکو نظر یا د ادبي اثرو د عامو لوستونکو نظر او غبرګون معلومول دا هم د اثر د پنځونکو لپاره ښه پیغام لري. ځنې ډېر داسې ټکي چې شاید د ډېرو پیاوړو کره کتونکو هم ورته پام نه وي خو مګر عام لوستونکي هغې ته ځیر وي لولي او ورسیږي. لنیکه مرغه چې زه د خپلو تجربو نه وایم اوسنۍ خواله رسنۍ یا ټولنیزې رسنۍ په دغه برخه کې ډېرې موثرې دي. په دې معنی چې اوس د ادب د عام لوستونکي خپله د ادب د لیکوال یا رامنځته کوونکي او یا د ادبي کره کتونکي ترمنځ د همدې رسنیو یا د ټکنالوژۍ له برکته اړیکه ډېره نږدې شوې ده. یا مثلا پخوا به که یو اثر ورستولو د کره کتنې لپاره یا د ارزونې لپاره شاید ډېر وخت به نیولو خو مګر اوس سره مخامخ دي په کار زمانی واټن یا کم لګښت کې دغوی نظر ترلاسه کولی شي.
بله رحماني صاحب وبخی خپلم څه فرق هم په خپلو لیکنو او اثارو کې لیدلی؟ مثلا یو ادبي اثر ستاسې کره کتنې ته وړاندې شوی دی او تاسو خپل فیډبک ویم یا بیرته کومې نیمګړتیاوې چې پکې وي یا کومې ښې خبرې چې پکې وي هغه بیرته تر تاسو ورسېدې که نه؟ څه درس هم ورنه اخیستی دی؟ داسې څه فرق هم لیدلی دی د بل کتاب لیکلو کې؟
بالکل بالکل ډېر زیات تا ځنې داسې اثار دي یا خپل زما ځنې داسې لیکلي دي چې شاید په نږدې موده کې مې کړي اوس په ځینو مسایلو یا ځینو خبرو چې هلته مې کړي د دغې سره جوړه موافق نه یم ځکه چې د مطالعې له لارې یا د نورو لیکوالو سره د بحث د او خبرو یا د نظر شریکولو له لارې زه قانع شوی یم چې په ځینو مسایلو کې زه تېروته یم او ځینې داسې مسالې دي چې هغه مې پر ځای کړې وي او باید نورې هم قوي شي. تاسو که وګورئ دغه ځینې آثار چې دویم ځلي یا درېیم ځلي جلد لپاره چاپېږي زما نه بلکې د ټولو آثارو یا د اکثره څېړونکو دویم ځلي درېیم ځلي چې چاپېږي په هغې کې یو لامل د نوو زیاتونو وي. دا نوې زیاتونې خپله په هغې کې دغه تاسې د فیډبک یا د هغه لپاره د غبرګون یا د نوو معلوماتو د ترلاسه کولو خبره وکړه. دا دویم او دریم چاپ او نوې زیاتونې اصلا د همدغو اصولو پر بنا رامنځته کیږي. په دې کې یوازې نوې زیاتونې دا نه وي چې اضافي معلومات پکې وړاندې شوي بلکې ځینې معلومات چې په هغې کې ایډیټ شوی اصلاح شوي سمون پکې راوستل شوی وي هغه نظریات چې مثلا ډېر قوي نه وي یا قوه بیخي کمزوري او یا حتی کله کله ناسمي ورنه ایستل شوي نو له شک پرته چې زه او زما سار خپله هم د همدغو تشو نه به ډکي او دا که چېرته د غوره ادب د رامنځته کولو لارې یا د ادبیاتو د پرمختګ وي نو د ادبي اثر پنځونکی باید په ورین تندي هم د کره کتونکي نیوکه ومني او هم د خپلو عامو لوستونکو نیوکه ومني او هم هغه خپل استدلال او منطق او پوهه ولري او د دې ټولو په رڼا کې بیا خپل پرېکړه وکړي او ادبي اثارو کې وخت نا وخت بدلون راولي ځکه دا ټولنیز او بشري علوم دي او دا له شک پرته شي بدلون مني د وخت او زمانې په تېرېدو سره. مثلا خپل موږ دغه د کره کتنې د معیار او تعریف خبره وکړه چې پخوا یو ډول تعریف و مګر د اوسنۍ د تعریف او مفاهیم بل ډول دي. دا معنی لري چې اصلا دغه د اثارو بڼه محتوا بدله شوې او له دې سره اصول هم باید بدل شي. شاید داسې وخت راشي چې په همدغه اوسنیو تعریفونه معیارونو به هم نیوکې موجودې وي او موږ باید هغه ومنو او وړاندې ورسره ولاړ شو.
بله کمال سپان د پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې ډېر شاعران او لیکوالان له نقد نه یا د کره کتنې ډېر بد وړي، ولې علت څه دی؟ دا هم ستاسې د خبرې په تړاو چې تاسې ویلې چې په ورین تندي مني باید انتقاد یا کوم وړاندیز چې کېږي لیکوال ته، نو ولې ځینې رښتیا هم چې ځینو ته د زغم وړ نه وي چې په یو لیکنه، ځکه هغه وایي چې دا زما د فکر محصول دی که نه؟
اصلا ځینې وخت داسې چې ځینې کره کتونکي په یو چا باندې یا په یو اثر باندې خپل هغه نظر تپي په زور باندې یا په بل اسلام وګوایي ملا ماتونکي کره کتنه کوي. که چېرته کره کتونکی لومړی د کره کتنې یا د یو اثر د منفي ثابتولو لپاره خپل هغه علمي استدلال او دلایل او ادبي او علمي قواعد وړاندې کړي او د ادبی اثر پنځون کی یا لیکوال تخینات ورکړي چې دغه اصول په اساس دغه خبره نادرسته ده او یا دغه خبره د ډیره ښه ده په دې اساس باندې به ز فکر کوم دغه دی شاعر یا د پوینا او د نقاط ترمنځ هغه کینه او کرکه یا بدبینی نه وي خو متاسفانه چې زموږ د کرکتنې یوه برخه په دې ورستیو کې چې وایو داسې یو خو په هغه علمي اصولو ولاړه نه وه او بله دا چې یو اخیزه وه او کرکتونکو په کې خپل احساسات یا شخصي نظریات شامل کړي وو په دې لحاظ باندې نو دغه تعبیر د کرکتنې یا د نقاد د نوم او سیرې نه همغسې تر اوسه پاتې شوی دی چې ځینې وخت زه په کې شاعرانه ملامت نه ګڼم او د ګوتو شمیر داسې کرکتونکي لرو چې لیکوالي روزلي او کرکتنې یا وړاندې کړې کرکتنې د لارښود حیثیت لري د نو لیکوالو لپاره او پرته له دې چې کړي په یو لیکوالي مګر ګڼ نور لیکوالان د مغه سره ځان عیاروي او خبره ځان ته متوجه بولي او تر ډیره ډیره هڅه کوي چې معیاري او په اصولو برابر او ولاړ سره کتابونه رامنځته
کړي. مننه رحماني صاحب، څه وړاندیز لرې نو لیکوالانو ته یا د اوسني معاصرو لیکوالانو ته؟ هغه څوک چې کرکتنې ته ارزښت نه ورکوي یا کتابونه خو نامه خدا د کمیت د نگانه ډیر شوي دي اوس او لیکوالانو شمېره هم ډیره ده، خو لکه څنګه چې تاسو د کرکتنې په اهمیت وغږېدئ چې د یو ادبي اثر دپاره کوم ځای کوم مقام او څومره ارزښت لري، اوس نو غوښتنه م څه ده؟ آیا همدغه اهمیت ته په کتو اوسني لیکوالان هم دومره توجه ورته لري کنه؟
البته د دې لپاره چې هم د کرکتن کې په نظر باندې پوه شو، هم د غي علمي کچه او سویه درکړو، او هم پرته له دې یا مخکې له دې چې پر اثر مو کرکتنه وشي، تر ډیره پورې د کرکتن کې د ځنو منفي دی وکړو، زموږ اثر خلاصې نو غوره لار بدای چې نه د خپل اثر اړوند یا د هغه موضوع اړوند چې موږ ور باندې اثر لیکو یا یو سره منځ کوو ګڼ نور اثر ولولو. خو له نیکه مرغه چې د ژبو تام لاسرسی زیات دی، د ګاونډیو هیوادونو یا د نړیوال ادب پیژندنې او په ځانګړي ډول د ادب تیوري، ادب تیاري، ادب تاریخ او ادبي نقد په اړه ګڼ کتابونه ژباړل شوي دي. البته پخوا که د ژباړې یوازې د اثارو په اړه وي یا د نثرونو په اړه، اوس د ادبي کرکتنې یا د نقد ځینې کتابونه په ځانګړي ډول د معاصرې کرکتنې آثار او مقالې هم ژباړل کېږي او هم لیکل کېږي. ځوان لیکوال که خپله د اثارو له پنځولو وړاندې دغه آثار ولولي او مطالعه یې کړي، شاید ګټه به یې کړي، سره له دې چې شاید آثار مصنوعي راشي چې د کرکتونکي له ویرې لیکل کېږي، یا مثلا د کرکتنې د اصولو په چوکاټ کې لیکل کېږي، خو لږ تر لږه چې هغه د معنا او روح او عمومي پیغام سره یو څه آشنایي ولري او وروسته اثر وپنځوي، دا به ډېره ښه. یعنې که تاسو یو اثر پنځوي یا یو اثر رامنځته کېږي، لږ تر لږه د یو اثر د لوستلو لپاره که لاس نور اثر ولوستل شي، اړوند اثر ولوستل شي او همدغه سره مخزونو په ډول ترې استفاده وشي، زه فکر کوم چې اثر به معیاري، سیال اثر به، او حتی په دې به هم ورزي چې د نورو ژبو لوستونکي یا د نورو هیوادونو لوستونکي هم ورنه استفاده وکړي، لکه څنګه چې موږ د هغوی د اثارو نه استفاده کړو. او په همدې ډول زموږ شاید ګڼ اثار رسي چې د دې جوګه شي چې هغوی په ادب کې ولوستل شي، هغوی ته وژباړل شي او د هغوی لپاره مخز وګرځي. خو د دې لپاره مطالعه او بیا مطالعه او په ځانګړي ډول د علمي او ادبي موضوعاتو په اړه کتابونه، د کرکتنې کتابونه، زموږ د پخوانیو لیکوالو، د اوسنیو لیکوالو او په همدې ډول د ادبیاتو پوهنځي د استادانو لیکچرونه، فکرونه، دا ټول اړین دي او شاید پرته چې زیاته ګټه به لري.
بله رحمان صاحب، څه کول پکار دي چې کرکتنه د لیکلو په څیر یا د لوستلو په څیر، سره د دې چې لیکل او لوستل د سمنګ عام بیخي په افغانستان کې فرهنګ نه دی، خو د په فرهنګي کړۍ کې دغه فرهنګ وګرځي چې د ادبي اثر باید خامخا سل په سلو کرکتنه ته وړاندې شي او وروسته تر هغې چاپ او د لوستونکو لاسته ورشي، څه کول پکار دي چې دا یو فرهنګ وګرځي بیخي سل په سلو کې؟
د دې لپاره خو لومړی زما په نظر مهم ټکی دا دی چې د ادبیاتو په پوهنځیو کې د ادبي کرکتنې په عمومي ډول د کرکتنې استادان لږ تر لږه هغه د خپلو لیکچرونو او چپټرونو او سیمپونو څخه بهر راوځي، په ادبي بهیرونو کې، د ادبیاتو په غونډو کې هغه خپل نظرونه وړاندې کړي، د ځوانو ادیبانو او لیکوالو په روزنه کې د هغوی سره نظرونه شریک کړي، په ځانګړي ډول هغه خپل لیکلي آثار تر پوهنتون او چپټر پورې محدود نه کړي، د ادب عمومي لوستونکو ته راوځي، کتابخانو ته راوځي، دا به ډېره ښه وي. او بله مهمه خبر دا ده چې موږ اوس داسې پړاو ته رسېدلي یو چې لنډۍ خبرغه چې هم شعري آثار یا منظوم آثار او هم نثري آثار دا لحد زیات لیکل شوی دی او لیکل کیږي. دا یو ښه ګام دی او نیک ګام دی. اوس مهال لږ تر لږه هغه لیکوال چې ادبي صلاحیت لري او ګان لیکوال موږ تاسو له نیک امرغه اوس لرو چې د ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې لري. خپله تاسو کابل پوهنتون وګورئ، د ماسترۍ او دکتورا پروګرامونه پکې دي. خپله ته د همدغه محصلین او د همدغه استادان د دغه د اصولو او د ځانګړي ډول د ادبي کره کتنې ادب تیورۍ یا د ماستر ادب تیورۍ او ادبي کره کتنې په اړه مستقل ځانګړي اثر نه لږ تر لږه خپلې مقالې شریکې کړي د ویبپاڼو له لارې، د رسنیو له لارې، چې تر څو د ادب عام لوستونکو ته هغوی ته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې په یوه څوکۍ نه دي ناست او بهر مطالعه کوي، د ادبیاتو سره شوق دی ورسوي او هغوی ولولي. دا په ټوله کې یو خوځښت رامنځته کوي او په عمومي ډول کې د ادیب شعور رزل کیږي او د هغوی د استعداد او سویې په بدلون او لوړاوي کې رول ترسره کوي او خپل خلک ځان عیاروي. مخکې له دې چې د کره کتونکي له نظریاتو یا د هغوی د نیواکو یا مثلا هغوی ته د اړتیا او لارښوونې سره مخ شي، خپل یوه لار ایستلی شي، یوه لار موندلی شي او د خپل اثر هغه خامۍ او ښېګڼې ورته د بل چا تر ګوتو کول نه ځان د خپل
مننه. د خبرونه وروسته شوې د رحماني صاحب کې یو لاند ځواب راکړي. شاعران لیکوالان معمولا ډیر حساس دي، څنګه باید زغم ولري د کره کتنې چې یو ادبي اثر د دوی نقد شي او کره کتنې ته وړاندې شي د ټول حساسیت سره چې یو لیکوال لري، ایا د زغم مرته ضرور دی کنه؟
ډیره مهمه اصلا خبره هم دغه ده چې خپل د ادبي اثر پنځون کوي لیکوال او شاعر کره کتون کې د خپل یو خواخوږي یا لارښود یا په ټوله کې د استاد په نظر وګوري، دا ډیره مهمه او ښه خبره ای. او بل مهمه خبره خپل نقاد یا کره کتون کې پورې اړه لري چې چیرته دی هم خپل کره کتنه یا خپل هغه نظر چې د کره کتنې د اصولو معیارونو په رڼا په اصولو کې وړاندې کوي، د خپل یو نږدې دوست او خواخوږي په توګه د لیکوال سره شریکه کړي او منفیګران یې لږ تر لږه د هغه د ښېګڼو او ستایلو تر څنګ ورته د مشورې په ډول هغه خامي او هغه ټکي چې په اثر کې موجود دي وړاندې کړي او د لیکوال هغه نظر او قناعت ترلاسه کړي او قناعت یې حاصل کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه زه ورته بدبیني وایم، د دغه کچه به لږ تر لږه راټیټه شوې یا هغه حساسیت به له منځه تللی. او بل هغه کره کتون کې چې مثلا د علمي اصولو نه پرته خپل نظریات د اصول او کره کتنې په توګه وړاندې کوي، له دې تیر شي او د علمي معیارونو او اصولو په رڼا کې له شاعر یا د هغه له اثر سره چلند وکړي، زه فکر کوم دا به خپله دغه کچه یو تراټیټه کړي او د دوی دواړو تر منځ به دغه د اړیکو د ښه کېدو محاول لا غوړېدلی وي.
لیکوال او شاعر ګلرحمن رحماني صاحب، ډېره مننه چې د نن شپې په ادبي خپرونه کې راسره ګډون وکړو او د ادبي کره کتنې او ادبي تحلیل په اړه اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړل. کورم ودان،
ډېره مننه تاسو نه هم زای په ما
الله مال شقدر منوریدن کو سنه ادبی خبرونه پم دیزی پایت اور سیدا تراتلن کم الله مال
خوب کی تنوی لک ہی سچ زمان وی ما پچو چغوی ک زمان خوب نہ داوی ما پچغو چغوی کزما خوب ناداوی کذ خوب لیدار اختیاوی چی پکم خوب کی تاوینم هغه خوب دیرا لراشی که خوب و نریختیا کیگی هغه خوب دی پر اختیا شی نور خوب و ننوینم نور غمو ننکو نور خوب و ننوینم نور غمو ننکو نور پالو ننگورم نور وامو ننکو هر سترو غو خطل یو خوب میری اختیا نشو نور خوب و ننوینم نور غمو ننکو نور خوب و ننوینم
رادیو